مازدیګر څلور بجې شوې. فرشتہ ساحه کې هم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو ملتیا غواړم. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنېدلو لړۍ ځنډولې ده. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی دغه هیواد ته درې ورځنی سفر وکړ او د افغان کډوالو د ستونزو پر دایمي حل یې له چارواکو سره خبرې وکړې. د فلیپو ګراندی لخوا په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ده د پاکستان د دې ګام ستاینه شوې چې د افغانانو د جبري ستنولو لړۍ یې ځنډولې ده. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د افغانستان په درویش ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. دا واکسین درې ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنجشنبې وروستۍ ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې چې شاوخوا اته لکه هغو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو ښکته دي. د افغانستان په سویل لویدیځ زون کې د پولیو د له منځه وړلو عملیاتو مرکز وایي د سږ 2024 کاله له پایله تر اوسه په دغه زون کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار ولایت د رسنیو د مرکز پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر تازه د پولیو د زون د استازي صدیق الله پتیال په حواله راغلی چې یوازې څلور مثبتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوې دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا ویلي دوی دغه مثبتې پیښې تر اوسه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت نن د پنشیر د زمردو دوه ورځنۍ نندارتون پرانست. په نندارتون کې زمرد، لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د پنشیر د ولایت له خوا د رسنیو ته لیږدل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د چین، ایران، ترکیه، متحده ایالاتو او فرانسې یو شمېر پانګوال او شرکتونه په پنشیر کې او دغلته د زمردو او وسپنې په کانونو کې د پانګونې لیوالتیا لري. د خبر پاڼې لمخې دا مهال په پنشیر کې 1200 قانونه ثبت شوي او د کیندنې نږدې 600 جوازونه ویشل شوي دي. د طالبان حکومت که څه هم ادعا کوي چې قانونه یې د زورواکو له لاسه ایستلي او په قانوني ډول یې استخراجوي، خو د قانونو د برخې کارپوهان بیا پر دوی نیوکې کوي چې د کیندنې په چارو کې بیړه کوي او د تړونونو پر مهال تر ډیره شرکتونو ګټې په پام کې نه نیول کیږي. روسیه 15 تاجکستانی اتباع د ترهګرۍ په تورونو په اوږدمهاله بند محکوم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې نن خبر ورکړی چې د یکاترینبورګ او د اورلس ښار یوې محکمې پرون د جولای په 9 دغه حکم صادر کړی. د حکم له مخې د روسیې تبع ابوبکر سنگچاروف او یو ملګری یې سکین مورات مساروف د یوې ترهګرۍ ډلې د جوړېدو په جرم هر یو په 15 او 24 کاله حبس محکوم شوی دی. نور تاجکستانی اتباع په ترهګریزو فعالیتونو کې د ښکېلتیا له کبله د 14 تر 18 کلونو حبس باندې محکوم شوي دي. د محکومو شوي کسانو خپلوانو دا تورونه جالي او بې بنسټه بللي دي. په روسیا کې وروسته تر هغه پر تاجکستانی اتباعو ګړۍ تنګه شوي چې د مارچ په میاشت کې د مسکو پر یو تالار د عشق نړۍ برید وکړ. واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړه چې په امریکا کې د غزي په ارتباط په اعتراضونو کې مداخله نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویان ګرانشاین پیر پرون پر تهران تور ولګاوه چې په امریکا کې د غزي د جګړې پر وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د اورل هاینس په وینا د ایران له حکومت سره تړلي عناصر چې ځانونه د آنلاین فعالانو په توګه معرفي کوي هڅه کوي د غزې په تړاو اعتراضونه وهڅوي او حتی اعتراض کوونکو ته پیسې ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویان یادونه وکړه چې له سوله ایزو لارو د بیان ازادي د امریکا ډیموکراسي مهم اړخ دی. ازادي رادیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې د روسیې او هند ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
روسیا او هند دواړه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د وضعیت نه دوی اندېښنې لري.
په اروزګان کې د دوو ولسوالیو ترمنځ د یوې لارې د جوړېدو چارې پیل شوې دي.
دلاری په جوړولو سره د چارشنو د جراوت ولسوالۍ ترمن سہولتونه رامنځته کوي.
او له کونړا په زرګونو ټونه پیاز هند ته صادریږي.
یو نوی میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کونړ د دهقانانو دپاره، سبزي کارانو دپاره ښه زیری دی.
په کندز کې د خټکیو حاصلات زیات شوي دي.
ولاخه خټکی وروره د خټکی دي چې ماشاءالله به تیر نه خټکی دي یو مزه ده مزه کې ورو باره وي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د هند صدر اعظم او د روسیې ولسمشر د افغانستان د سیاسي امنیتی او د مخدراتو کو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. ولادیمیر پوتین او نریندرا مودی د خپلواک متحد سوله ییز او له ترهګرۍ او له نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان هیله وکړه. نور جزئیات به سنا کاکړ راکړي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د سیاسي امنیتی او د مخدراتو کو د قاچاق او په سیمه کې د دوی د اغیزو په اړه خبرې اترې کړې. د هند او روسیې د 22مې کلنۍ سرمشریزې په اړه په یوې ګډې اعلامیه کې چې د جولای په 9مه د هند بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه خپره شوې راغلي، دواړو لورو د افغانستان پر امنیتي وضعیت په سیمه کې د هغې د اغیزو، اوسني سیاسي وضعیت او د ترهګرۍ افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق اړوند ستونزو په ګډون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي دواړو لوري د خپلواک متحد او سوله ییز او له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي دي. د اعلامیې په ټوکو هند او روسیا داسې افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي او د افغان ټولنې د زیانمنونکو غړو په ګډون د افغانانو بنسټیزو بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوالو ترهګریزو ډلو، په ځانګړي ډول د داعش او نورو ډلو پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو هرکلی وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې په افغانستان کې به له ترهګرۍ سره مبارزه هر اړخیزه او موثره وي. دوی له هر ډول سیاسي غوښتنو پرته افغان ولس ته د بیړنیو او بې وقفې بشري مرستو پر رسولو هم ټینګار کړی. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په وضعیت کې د روسیې او هند ګډ دریځ اړین بولي. د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر ازادي راډیو ته وویل هند او روسیه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي او د دې اندېښنو د حل لپاره ګډ دریځ لري.
روسیه او هند دواړه هغه هېوادونه دي چې د افغانستان د وضعیت نه دوی اندېښنې لري، او تر څو پورې چې دغه وضعیت ثبات نه وي راغلی دوی اندېښنې به همدغسې جاري وي. دوی دواړه په دغه برخه کې، مخصوص ترهګرۍ په برخه کې، په یو مشترک دریځ
ښاغلی اتمر د روسیې او هند هېوادونو ترمنځ دا لیدنې کتنې د افغانستان په ګډون د سیمې د وضعیت په اړه اړینې بولي. د امنیتي چارو کارپوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
هندوستان، روسان، چینایان غواړي چې افغانستان د امن په کور بدل سي او دلته د غربي نړۍ استخباراتي مبارزاتو لمنه دلته راټوله سي. افغانستان که چیرې د امن په کور بدل سي، د هند او د منطقې په کچه باندې د هېوادونو په ګټه او د ښه اقتصاد او د ښه ژوندانه په لور روانېدل، دا د افغانانو او د سیمې د هېوادونو په نفع دی.
په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو نږدې درې کاله تېرېږي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هېڅ هېواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هېوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دوی سره د تعامل په اړه بېلابېلې څرګندونې لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې ټینګول اړین دي، او له دې مخکې د روسیې تاس خبري اژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده. د افغانستان د وضعیت په اړه د هند او روسیې خبرې اترې دا مهال دي چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونو له افغانستانه د احتمالي امنیتي ګواښونو او همداشان د مخدره توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنې ښودلي. د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د افغانستان خبره به د هېڅ هېواد پر ضد نه کارول کېږي، او همداشان ادعایې کړي چې د کوکنارو کښت سره یې په کلکه مبارزه کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورزو پاکستان ته. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ځنډولې ده. اسلام آباد وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی دغه هیواد ته د درې ورځنۍ سفر درې ورځنی سفر وکړ او د افغان کډوالو د ستونزو پر دایمي حل یې له چارواکو سره خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان د دیګم ستاینه وکړه. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې.
که څه هم پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د درولو په اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه کمشنرۍ مشر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د درولو له امله د پاکستان له لومړي وزیره مننه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګرانتی دغه هېواد ته درې ورځنی سفر کړی او د افغان کډوالو د ستونزو پر دایمي حل یې له پاکستاني لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. یو ان ایچ سی آر پرون سه شنبه د جولای په 9 نیټه په خبره کړې خبر پاڼه کې هیله څرګنده کړې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ستنونې د درېدو پروسه دوام ومومي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ګرانتی له پاکستاني چارواکو دا هم غوښتي چې د 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځوي. ځینو پاکستاني چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې. پاکستاني رسنۍ ډان نیوز راپور ورکړی چې ټاکل شوی نن چهار شنبه د جولای په 10 د پاکستان د حکومت کابینه د دغه افغان کډوالو د برخلیک په اړه غونډه وکړي. ډان نیوز د سرچینو په حواله ویلي کېدای سي په دې غونډه کې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د استوګنې موده هم وغځول سي. ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فیلیپو ګرانتی سره د لیدو پر مهال شکایت کړی چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,000 درې هېوادونو ته ایستل شوي. خو ګرانتی غوښتنه کړې چې په پاکستان کې دغه پاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پرېکړې په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاندې عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
مهاجرین بعد از 5 اگست سال 2021
دغه افغان کډوال چې د 2021 کال له اګست وروسته پاکستان ته راغلي د یو ان ایچ سی آر لخوا ورته هېڅ داسې اسناد نه دي ورکړل شوي چې دوی کډوال دي، هېڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر 2 میاشتې وروسته یې ویزې ختمېږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو ان ایچ سی آر او د پاکستان حکومت د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکو افغانانو ته یوه حل لاره راوباسي او د دوی د ډلهییزې جبري ایستلو لړۍ ودروي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې میشت افغان کډوال ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه او دا اوس دا غوښتنه ده چې تاسو پر یو داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلاره باندې کار وکړئ چې تر څو زموږ افغان کډوال خپل کم روزګار چې کم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هیواد ته انتقال کړي.
پاکستان کې بل افغان کډوال خوشحال خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
دغه افغانان په بد خلاص په بل څه په حالات باندې کې چې په اپریشن کولای شي کاروبار نشي کولای خپل پیسې بندي کړي دي. دغه ماجرات څلوي کال عمر تیر کړي دي. دغه پاکستان حکومت نه غوښتل چې دغه افغانان سره رحم وکړي گزاره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهاله حکومت تیر کال په دې هیواد کې د میشتو څه د پاسه 1,00,000 هغو افغان کډوالو جبري ایستلو پرېکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې تر دې دمه له 15,00,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
ټاکل شوی ده چې نن د پاکستان په کابینه کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د درېدو په اړه رسمن پرېکړه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په لغمان کې د کاون غږ راډیو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د دغه کمیټې د جولای په 9 په یوه خبر پاڼه کې چې له نیویارک خپره شوې ویلي د طالبانو استخبارات باید ژر تر ژره او له کوم شرط او لکوم شرط پرته پر دغه رادیو لګول شوی بندیز لری کړی. د دغه کمیټې د آسیا د څنګه مسول بیلی یی ویلی د طالبان حکومت د رسنیو لزپلو لاس واخلي. د کاون غ رادیو مسول انقلابی یوسف زای یاد کمیټې ته ویلی د دوی پر دفتر د 13 جون میاشتې په 13مه د طالبانو د استخباراتو او اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسولانو چاپه ووهله او کارکون کې ل رادیو وایستل. طالب چارواکو دومره ویلی چې په مهترلام کې دغه رادیو پر دولتي ځمکه او بهرنی مالی ملاتړ جوړ شوی و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اورزګان د دهراود او د چارچینو ولسوالیو ترمنځ د 22 کیلومتر سړک د هوارکاری او جغل اچونې چارې پیل سوې. د دې سړک د رغولو چارې د اورزګان د سیمه ییزې ادارې لخوا پیل سوې چې په بشپړېدو سره به یې مرکز ترینکو ته د یادو ولسوالیو ترڅنګ د ګاونډي ولایت ډایکونډي مسافر هم په اسانۍ سره تګ راتګ وکولای شي.
دا 22 کیلومتر سړک د طالبانو تر کنټرول لاندې د اورزګان ولایت د مقام په مالی لګښت د دغه ولایت د ټولګټو ریاست او د څلری ملیوا د وسایتو ماشینري په مرسته جوړیږي. د چارچینو ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوی محمد رفیق هنر وویل چې د دې سړک پر غولو سره به د یادې ولسوالۍ د خلکو او موټر چلوونکو ستونزې هواري سي. هغه ویل چې پر یاد لاره د چارچینو ولسوالۍ تر څنګ د دایکونډي ولایت اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي.
لاره تقریبا 22 کیلومتره ده. د دیراوت ولسوالۍ د شتو د پله څخه شروع د خاکوردی تر بازار پورې ولایت حجوالي مولوی صاحب په هدایت باندې او د فایدامي وسایل سره دي او د لیوا انجینری ټیم او وسایل سره دي 1.5 میلیون یا 15 لک افغانۍ تقریبا خرچه ور باندې راځي. دې لارې په جوړولو سره دانه چې د چارچینو د دیراوت ولسوالۍ ترمنځ سهولتونه رامنځته کوي، بلکې دا د روزګان ولایت او دیکونډي ولایت نیمای ولس تقریبا پر دې ساحه علاقه باندې.
په ورته وخت کې هغه موټر چلوونکي چې پر یاد لاره تګ راتګ کوي او د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکي د دې لارې په جوړېدو سره خوشاله دي. دی وای د سړک خرابوالی د هغوی مزل په 2 ساعته بدل کړی و، خو غوښتنه کوي چې باید په اساسي توګه هم ورغول سي. د چارچینو او دهراوت ولسوالۍ ترمنځ دا سړک پر داسې مهال اوس جوړیږي چې تر څنګ یې اوس مهال د دهراوت او کندهار ترمنځ د لارې د جوړېدو چارې هم روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزه ګډونوال نن په 2 ورځ هم له اوکراین سره د دغه ټلوالې په ملاتړ بحث کوي. د ناتو سرمنشي وړاندیز کړی چې په کلنۍ ډول باید اوکراین سره د 3.5 میلیارد ډالر مرسته وشي. دغه وړاندیز باندې د ناتو ټول 2 غړي هیوادونه یو خوله نه دي، نو ځکه نن د غونډې په 2 ورځ پرې سلام مشورې کیږي. تفصیل اسدالله لودین ناورو.
د ناتو غړي هیوادونه پر دې سلا شوي چې اوکراین ته د راتلونکي 2025 کال لپاره 3.5 میلیارد ډالر پوځي مرسته ورکړي، خو دا چې دغه مرسته د کلنۍ او دوامداره بڼه غوره کړي په اړه یې اختلافونه شته. د همدې اختلافونو په اړه د ناتو سازمان 2 غړي هیوادونه نن په واشنگتن کې د خپل سرمشریزې په 2 ورځ بحثونه کوي. د ناتو 3 ورځنۍ سرمشریزه پرون سه‌شنبه پیل شوه او د پیل ویناوالو یې له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیه غواړي چې اوکراین د ځمکې له نقشې لرې کړي، خو په وینا یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسیدو کې بریالی نه شي. دای وای په ګډه موږ داسې ائتلاف جوړ کړی چې اوکراین سره درېږي. په ګډه موږ اوکراین ته د پام وړ اقتصادي او بشري مرستې برابروو. په ګډه موږ اوکراین ته د خپل ځان د دفاع لپاره وسلې لیږو. موږ اوکراین ته ټانکونه، زغروال، جنگي موټر، د هوایی دفاع سیستم، لری واټن وشتونکي توغندي او په میلیونونو مهمات ورکړي دي. تیروتنه ما کوي روسیا په دغه جګړه کې ناکامه کیږي.
Russia is failing in this war.
د ناتو دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې روسیې دوه ورځې وړاندې د اوکراین په پلازمېنه کیف کې د ماشومانو پر یو روغتون او څو نورو ښارونو خونړي بریدونه وکړل چې لږ تر لږه درې څلوېښت تنه پکې ووژل شول او شاوخوا دوه سوه نور ټپیان شول. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین مواجه یرغل پیل کړی چې له همغه وخته د ناتو او په لویدیځ کې د نورو غونډو د بحث د سر موضوع د اوکراین پوځي او مالي ملاتړ وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ناتو د سرمشریز د پایل مراسمو ته ویلي د اوکراین په جګړه کې د روسیې ناکامي له دوی سره د ناتو په ژمنو پورې تړلې ده. د یوای پوتین به څومره نور دوام کوي؟ د دې پوښتنې ځواب همدلته په واشنگټن کې دی. دا ټول ستاسو په مشرتابه غبرګون او اقدام پورې تړلې دي. تاسو باید همدې ورځو کې د ناتو په غونډه کې اقدام وکړئ. د ناتو غونډه باید پیاوړي وي. پیاوړو پریکړو ته اړتیا ده. موږ دې پریکړو ته پتا مو یو او پر دوی یعنی ناتو باندې حساب هم کوو. کله یوې خوا ناتو او لویدیځوال د روسیې په ضد له اوکراین سره درېږي، بل لورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو متحدانو لکه شمالي کوریا، چین، ایران او هند سره د اړیکو د پیاوړتیا هڅې پیل کړي دي. په واشنگټن کې د ناتو سرمشریزه به سبا پنجشنبه پای ته رسیږي او وبه لیدل شي چې دغه سازمان له اوکراین سره په دوامداره کلنیو مرستو سره یو وخت لوکیږي او کنه دا موضوع به همداسې اختلافي پاتې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له کونړ څخه په لومړی ځل هندوستان ته د پیازو صادرات پیل شول. سیمه ایز چارواکي او سوداګر وایي تر اوسه یې 2000 ټنه په لاریو کې صادر کړي او دا لړۍ دوام لري. د دوی په وینا یوازې له کونړ څخه به 8000 ټنه پیاز هندوستان ته ولېږدوي چې د ټولو قیمت 190 میلیونه افغانۍ کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په یاد ولایت کې سکال پیازو ښه حاصل ورکړی او د کورنیو سوداګرو لخوا هندوستان هیواد سره د 8000 ټنو قرارداد شوی چې د اسدآباد له منډۍ د لیږد پروسه پیل شوې ده. د دوی په وینا چې د دغو پیازو ټول قیمت 190 میلیون افغانۍ کېږي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر حاجی نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډۍ څخه هندوستان هیواد ته د 8000 ټنه پیاز د لیږد پروسه پیل شوې ده. همدا تر دې مهاله تقریبا تر 2000 ټنو پورې پیاز لیږ شوې دي او باقي بارګیری پیکینګ روان دي. 190 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کونړ د دهقانانو دپاره، سبزیکارانو دپاره ښه زیری دی.
هغه وایي هڅه کوي چې د بزګرانو نورو محصولاتو ته هم بازار پیدا او اوسنۍ ستونزې هوارې کړي.
د کرنې اداره د خصوصي سکتور په مټ باندې به انشاءالله د نورو سبزیجات او میوجاتو دپاره د مارکیټ په پیدا کولو کوښښ وکړي.
د کونړ سوداګر هم خوښ دي چې سږکالیې په ولایت کې پریمانه پیاز شوي او دوی د دې جوګه شوي چې یاد پیاز هندوستان ته صادر کړي. په دغه ولایت کې د اصنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم وایي
کونړ کې ښه پریمانه پیاز سږکال شوي دي او په تاریخي پیاز سږکال شوي دي. الحمدلله مونږ د بزګرانو په دې تولید باندې خوښ یو، خوشاله یو. الله تعالی دې لکه نور هم خیر او برکت واچي.
له کونړ څخه د پاکستان له لارې په داسې حال کې هندوستان ته د 8000 ټنو پیازو د صادرولو پروسه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې او هر کال د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو رسیدو سره یاد هیواد یا ګمرکي تعرفه لوړوي او یا هم لارې بندوي چې له امله یې افغان بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو ته په زیات اندازه مالی زیانونه رسیږي.
د کندوز یو شمیر بزګران وایي د تیر کال پرتله یې سکل د خټکیو حاصلات ښه دي، خو دوی د معیاري سړو خونو او بازار نشټوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره لویه ننګونه بولي. دا بزګران له چارواکو غواړي چې دا ستونزه حل کړي. نور په دې راپور کې
پروس کال نسس کال حاصلات زیات دي، تقریبا دلته موږ شپارس
د کندوز ښار اړوند باغ شرکت سیمه کروندګر شیر عالم د پخپلو کروندو کې د خټکیو له سګنویو حاصلات خوښ دی. شیر عالم آزادۍ رادیو ته وویل
تقریبا دلته موږ شپارس جربنځه کې خټکی کړي د موږ سر درې نمونه دي. یو نمونه یې رانه ته خو نه میلیون ورته وایي، یو بل نمونه ده چې هغه ته جانان وایي، بل کس موږ خپل د وطن تولید چاس کلانه چې ډیر افغانستان کې مشهور خربوزه ده،
ساش کال په کندز کې د خټکیو له حاصلاتو ډیری کروندګر خوښ دي، خو د شیرعالم په شان دوی هم ورته او نورې بېلابېلې غوښتنې لري. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر 50 کلن شمسالدین چې پر تجربه ځمکه خټکی کرلې دی، د طالبانو حکومت له اړوند ادارو او چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د تیر کال په مقایسه سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دي، خو بازار یې خوند نه لري. له اسلامي اماراتو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې او د اصلاح سوو تخمونو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر ګلبدین هم په خپلو کروندو کې د خټکیو د ښه حاصلاتو له امله خوښ دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. په کندز کې بزګران دغه شان د سړو خونو جوړېدل هم خپل اساسي اړتیا بولي. وایي د دې خونو په موجودیت کې به د دوی حاصلات له خرابېدو وژغورل شي. دوی دا کوي چې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله هر کال ورته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست سرپرست عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
د خټکیو کښت زیات شوی ده، تقریبا 3,602 هکتاره ابي ځمکه او 1,308 هکتاره للمي ځمکه د خټکیو کښت شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي.
نوموړی بزګرانو ته ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې د یوې معیاري سړې خونې د جوړېدو په هدف تخنیکي سروې ترسره شوې ده، او په خبره په نږدې راتلونکي کې به د سړې خونې عملي چارې هم پیل شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی، خو د دې ولایت بزګران د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو یادوي.
قدر من اوریدونکو، زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تر 3:30 بجو وروسته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو. خو اوس یو سپورتي خبر. د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې نن دوهمه نیمه پایلوبه د انګلستان او هالند ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 1:30 بجې پیلېږي. د دې اتلولۍ لومړی سیمی فاینل پرون د فرانسې او اسپانیا ترمنځ وشوه، چې لوبه 2-1 په وړاندې د اسپانیا په ګټه پای ته ورسېده. په نننۍ لوبه کې به د انګلستان او هالند ترمنځ یوه لوبډله پایلوبې ته ورسېږي. دا اتلولۍ د جون په 15 په جرمني کې پیل شوې، چې د یکشنبې په ورځ به یې پایلوبه ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو.
غزنی ولایت د یک ولسوالۍ بالا له کلي څخه نړۍ قدر سره نیولې ده. زموږ په کلي کې هېڅ د نجونو مکتب شتون نه لري او نسته، او حال دا کلی مو تقریبا 2,200 کوره ده. ټول قریه مو بې سواده ده، ټوله قریه. د هلکانو مکتب هم نه لرو، داسې مکتب سي هغه تعمیر چې ولري په خیمه کې وایي هغه هم وړه هلکانې معلمان خو داسې نیمشه ملایان معلمان دي، خپله معلمان نسته پکې، هغه هم درسونه سم نه ورته وایي. که داسې سي شک درلوېږي حیاتي خپله پې وکړي دا کسان. او موږ هېڅ د نجونو مکتب نه لرو، غواړو چې موږ ته د نجونو مکتب جوړ سي او نجونې مو درسونه ووایي، تعلیم وکړي. مهرباني سره ډېر.
له هلمند ولایت کجکی له ولسوالۍ محمدزی احمدزی هم درسره ستاسې خلکو رنګ کې زه دا پیغام درته پرېږدم. موږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه ډېر کم دي، خو بیا کم دي، بیا هم دانه غدبه ستا ډېر ازاده دي، خو بیا هم چې سړی ورسي دواګانې سړي ته نه ورکوي، وایي موږ ته دواګانې نه دي راکول شوي. نو څه ستونزې موږ په دغه روغتیایي مرکزونو کې لرو، لورو په کې سیمه کې خو بیخي نشته. نو دغه پیغام موږ سره شیر کړو.
السلام علیکم. ما در موږ زه پر دې پورې ورسوه ولې بیره کوم څه له هغه ورې از موږ څنګه نو د شګا درېم زګی دی په ما بیا سکي طالبان یې راڅخه په زور زموږ خلک یې را بندیان کړل او دلته زموږ سمسیه بلان وړي دي او اوس شنګو به ولاکه لرو زموږ غږ پورته کتل ځای پورې وکړي خدای ورسېږي موږ غږ څوک نه اوري طالبان زورواکۍ راسره کوي او زموږ ځکې سنګینو د فرقادرې په مابین دلته مځکې دي په زور یې راسره وایي دا کیسه ووځي خلک یې را بندیان کړل.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې او لنډ خبرونه. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ځنډولې ده. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی دغه هیواد ته درې ورځنی سفر وکړ او د افغان کډوالو د ستونزو پر دایمي حل یې چارواکو سره خبرې وکړې. د فلیپو ګراندی لخوا په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې د پاکستان د دې ګام ستاینه شوې چې د افغانانو د جبري ستنولو لړۍ یې ځنډولې ده. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې 10 لک هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې شاوخوا 15 لک افغانان په تیرو څو میاشتو افغانستان ته استول شوې دي. د افغانستان په درویش ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. دا واکسین درې ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنجشنبه وروستۍ ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 8 لک هغو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 5 کلونو ښکته دي. د افغانستان په سویل لویدیز زون کې د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز وایي د سږ 2024 کال له پیله تر اوسه په دغه زون کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت نن د پنشیر د زمردو د 2 ورځنۍ نندارتون پرانست. په نندارتون کې زمرد، لاسي صنایع او یو شمیر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. روسیې 15 تاجکستاني اتباع د ترهګرۍ په تورونو په اوږدمهاله بند محکوم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې نن خبر ورکړی چې د یکاترینبورګ د اورالس ښار یوې محکمې پرون د جولای په 9 دغه حکم صادر کړی. د حکم له مخې د روسیې تبه ابوبکر سنگچاروف او یو ملګری یې سګین مراد مساروف د یوې ترهګرۍ ډلې د جوړېدو په جرم هر یو په 15 او 24 کاله حبس محکوم شوی دی. درې نور تاجکستانی اتباع په ترهګریزو فعالیتونو کې د ښکېلتیا له کبله 14 تر 18 کلونو حبس باندې محکوم شوي دي. د محکومو شویو کسانو خپلوانو دا تورونه جعلي او بې بنسټه بللي دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه اوریدلو ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زمینه زراعتي هم که از بین میره،
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري.
په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی، خو افغانستان له دې بحثونو څخه څنډې ته شوی. دا چې څنډې ته کېدل او له نړیوالو مرستو څخه بې برخې کېدل به دا هیواد له کومو ستونزو سره مخ کړي؟ په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه اسین معیار سره مرکه کړې ده.
که چېرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي پوره کېدلی او نشي ترلاسه کېدلی. له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ننګیالی یوې نجلۍ ته مرکه وراستوي. د نجلۍ پلار په لومړیو کې راضي کیږي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه له خپلوي څخه انکار کوي. دا چې ولې، دا به په ډرامه کې واورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوه،
او پلارا زما نظر خدا دے چ نی ورکو
زہم وایم چ نی ورکو
موری استا سنگ خو خدا
زویا زما ام دستا خبر خو کشو خدای مکر چ سبا می لور سر تور کیگی خدای چ تر داس خبر وی تیر شو
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دوی له حکومت سره په ګډه د کوکنارو د کښت سروې وکړي. د ملګرو ملتونو د سروې او تحلیل د برخې یو هیئت تازه کابل ته تللی چې د کوکنارو د فصل تر پایه پورې د دې کښت د وضعیت څرنګوالی ارزیابي کړي. تحلیلګران وایي چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په جلا جلا ډول د کوکنارو د کښت سروې کول ستونزې نورې هم ډېروي او کره شمیرې نه ترلاسه کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت او د دې کښت د ویجاړولو لپاره د طالبانو د حکومت عملیات پای ته رسیږي. له دې سره سم د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې سازمان د کوکنارو د کښت د شمیرو په راغونډولو لګیا دی. په دې اړه د دې سازمان یو هیئت کابل ته تللی چې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د طالبانو د حکومت منتجې او شمیرې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت په یو خبر پاڼه کې لیکلي د دې معینیت د تحلیل او سروې رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره دې په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت سروې وکړي. اوسمهال د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د ځمکې له لارې او ملګرو ملتونه یې په هوا کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې سروې کوي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د تاجل او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کره سروې تخنیکي امکانات نه لري او نسي کولی چې کره شمیرې ترلاسه کړي.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وس نه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو. خو ملګري ملتونه چې د هوا له لارې کومه سروې کوي تر یوې اندازې امکان لري چې د کوکنارو ټول کښتونه سروې کړي او دا سروې د طالبانو تر سروې عملي ده.
په تیرو درو کالو کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه راپور چمتو کړي. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کالو کې د سیچلاټ یا سپوږمکۍ په وسیله یوه سروې وکړه او د دې سروې راپور یې په 2023 میلادي کال کې اعلان کړ. دې سروې ښوولې وه چې په افغانستان کې په 10,000 او 800 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کوکنارو څخه 343 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال اعلان وکړ چې د کوکنارو د کښت د سروې لپاره یې 1,000,000 افغانۍ ځانګړې کړې دي، خو د یوه کال تر تېرېدو وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان شوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت سروې د دې کښت د کمولو او پرمختیایي پلانونو عملي کولو د پالیسۍ لپاره کیږي، خو که دا سروېګانې په جلا جلا ډول ترسره شي د ګټې پر ځای ستونزې پېښوي.
دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسټي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو د ځمکې لږ زره قیمتي تمامېږي او لږه مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي. دا دوه سروېګانې خپله د کړکېچ زیاتولو یو کار دی. دا سروې هغومره موثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له 2009 څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړه. دا ډول سروېګانې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې معلومولو تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې له پالیسۍ تدوین کولو او پرمختیایي پروګرامونو له عملي کولو سره هم مرسته کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟ حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورسې ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه وله
ادوار د تاریخ را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمون پوچ کړو غاپونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت په بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د ځمکې او اوبو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو په تیره بیا وروستیو طبیعي پیښو بزګرو ته ډیر زیات زیان اړولی او هغوی یې بیړنیو مرستو ته اړ کړی دي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د زراعتي ځمکو کموالی د زراعتي ځمکو ویجاړېدو ته په کتو سره بزګرو ته ډیر زیان اوښتی او نړیواله ټولنه باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ډیر سیلونه په غرنیو او داسې سیمو کې راغلل چې هلته بزګر لږ زراعتي ځمکې لري او د کورنیو یوازینۍ مالي سرچینه یې همدا زراعتي ځمکې وي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په عمومي ډول په افغانستان کې زراعتي ځمکې لږ دي او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته اقلیمي بدلون په تیره بیا وروستیو بارانونو بزګرو ته ډیر زیان رسولی دی. د ځمکې متخصص خلیل احمد نادم د کوکنارو د کښت منع کول پر ځای کار بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د دې کښت منع کولو او اقلیمي بدلون له امله بزګرو ته زیان اوښتی او هغوی مرستو ته اړتیا لري.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري. باید له همدې امله د زراعت بدیل په پام کې ونیول سي. باید بزګرو ته امکانات ورکړل سي لکه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه، تر څو هغوی وکولی سي چې له لږو ځمکو څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي.
په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون بحث راپورته شوی او وروسته پاتې هیوادونو باندې د دې ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څو سازمانونه جوړ شوي، خو په افغانستان کې درې کاله مخکې بدلون او مشروع نظام نه جوړېدل د دې سبب شوي چې افغانستان له دې ډول مرستو څخه بې برخې پاتې شي. په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر لسو میلیارډو ډالرو ډېرې بشري مرستې شوي چې د دې مرستو لویه برخه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کېږي. د اوبو د مدیریت متخصص نظیم سمون وړاندیز کوي چې باید د بزګرو پر ژوند د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره یوه ډېره اندازه بشري مرستې دې برخې ته ځانګړې شي.
بشري مرستې چې کېږي له افغانستان سره د دې یوه ډېره برخه باید همدغه کلایمیټ چینج او دغه کلایمیټ ریزیلینس دغه مسایلو ته ځانګړې شي. ځینې سازمانونه څه دي چې د اقلیمي تغیراتو د منفي اغیزو د کمولو یا مخنیوي لپاره د زیانمنونکو هیوادونو ته فنډ ورکوي چې دغه د پرمختللو هیوادونو لخوا هر کال لږ تر لږه واویا اووه میلیارده ډالره بودیجه ترلاسه کوي. دغه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي چمتو کړی و یوه برخه د کلایمیټ چینج وه چې په دغه برخه کې مرسته وسي تر څو افغانستان وکولی شي دغه د اغیزو د راکمولو لپاره ځان جوړ کړي.
ملګرو ملتونو د خپلو څېړنو په نتیجه کې موندلي چې د افغانستان بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیلو مرستو نه ترلاسه کولو له امله هر کال تر یو نیم میلیارد ډالرو پورې عاید له لاسه ورکوي. د دې سازمان د ارزونې له مخې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې د افغانستان بزګران نور هم بې وزله شي او بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. په وروستیو وختونو کې په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی، او دا بحث له هغو هیوادونو سره د مرستو پر څرنګوالي تمرکز کوي چې لږه وده یې کړې وي. خو افغانستان نه یوازې دا چې له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی، بلکې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو څخه هم بې برخې سوی دی. په افغانستان کې وروستي سیلونه له اقلیمي بدلونونو څخه ګڼل کیږي چې ډیر زیان یې بزګرو ته اړولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه عاصم معیار سره مرکه کړې، او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو د افغانستان د بزګرو پر ژوند څه ناوړه اغېزې کړې، او آیا اقلیمي بدلونونه د دې سبب شوي چې بزګران دې د کوکنارو کښت ته وهڅول شي؟
د اقلیمی بدلون د موضوع سره هم متاسفانه تر اوسه سیاسي برخورد کېږي. په د تیرو دوه درې کلونو کې له یوې خوا د بندیزونو له کبله هغه پیسې چې په تیرو کلونو کې افغانستان ته ورکول کېدي هغه بندې شوي، او له بلې خوا په کور دننه هم ظرفیت ټیټ دی، او د هغه شته فرصتونو او لارو چارو له کبله چې دوی کولی شي پیسې ترلاسه کړي افغانستان ته پروژې راوړي د هغو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. زیان یې بزګران ویني، خو مکلفیت د نورو برخو او حکومت دی تر څو دغه ستونزې ته یو حل لاره ومومي، تر څو اړینې پروژې تطبیق شي، تر څو په راتلونکو کلونو کې د اقلیمي بدلون زیانونه کم شي.
د اوبو مسلې تکرار شو، ستاسو په نظر د اوبو کموالی د بدیلو کښتونو ترویج په وړاندې څونه جدي ستونزه جوړه کړې، او د بزګرو لپاره د ځمکې خړوبولو کافي اوبه څنګه برابرېدلی شي؟
د اوبو مسله په د کوکنارو په کښت کې ډیر مهم رول لري. یو دلیل چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي هغه هم په هغو ولایتونو کې چې اوبه پکې لږ دي، همدا د اوبو لږوالی دی، او دا ځکه چې کوکنار لږ اوبو ته اړتیا لري، او په داسې وخت کې کرل کېږي چې هلته ورښت د ورښت شونتیا او د اوبو شتون تقریبا وي څه ناڅه. نو همدا لامل دی چې بدیلونه کښتونه تقریبا په دغه موسم کې نشته، او یا هم ډیر اوبو ته اړتیا لري. د بیلګې په ډول کوم بزګر چې اوس پنبه او غنم کری هغه د کوکنارو پرتله ډیرې اوبه مصرفوي، او دا د دې لامل کېږي چې پورتنۍ برخه کې خلک ډیرې اوبه وکاروي، او لاندنیو برخو ته بیا د څښاک لپاره هم حتی اوبه پاتې نشي. دا پخپله یوه مدیریتي ستونزه رامنځته کوي چې موږ یې عواقب تقریبا په تیر کال کې ولیدل. د هلمند سیند په حوزه کې لکه نیمروز او هلمند لاندنیو برخو ته خلکو د څښاک اوبه نه لرلې.
په مشخص ډول په تیرو شلو کلونو او د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کلونو کې د بدیل معیشت پروګرامونه څونه ګټور ستاسو له نظره؟
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدی. نو له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي. له یوې خوا د کرنیزو محصولاتو متفاوت کښتونو یا متفاوتو بدیلونو، نه یوازې یو لکه زعفران، اینجا، همدا ډول نور هغه نباتات چې لږ اوبو ته اړتیا لري او د دوی سره په موسم کې کرل کېږي او همدارنګه اقتصادي ګټه یې ښه وي، د دغو ور پېژندل بزګرو ته او د دې لپاره یو پلان جوړولو ته اړتیا ده، تر څو کروندګر د هغو له ډېرې کرنې او یا لږ کرنې څخه مخنیوی وشي. په دې معنا چې یو دغه کرنه د پلاني شکل غوره کړي، تر څو د حکومت لخوا یا د یو تنظیم کوونکي لخوا بزګرو ته وویل شي په څومره ساحه کې هغه نبات وکرل شي، تر څو د محصول په وخت کې بازار کې د هغو کچه ډیره او یا لږ نشي د اړتیا څخه. نو په دې ترتیب سره به د هغه محصول بیه هم په ښه سطحه کې وي، او په دې توګه بزګر بیا څه ناڅه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. له دې نه علاوه د نورو بدیلو پروګرامونو لکه انکشافي پروژو، د سړکونو جوړول، د کوپریفتیفونو جوړول، تر څو د کلي خلک او بزګر خپل محصولات ښارونو ته په اسانه ورسوي او هلته وپلوري، نو دا کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي.
کله چې موږ له بزګرو سره خبرې کوو نو د ډیری هغو شکایت کورنیو او بهرنیو بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو نه رسیدل دي. مثلا د اصل په وخت کې یو کیلو کدوګاک او یو من هندوانه په 100 افغانۍ وپلوري، حال دا چې 100 افغانۍ پرې مصرف شوي. دا ستونزه او بازار ته د لاسرسي مسله څنګه حل کیدی شي ستاسو په نظر؟
متاسفانه د افغانستان ستونزه یوازې په اوبو او کرنه پورې محدوده نه ده. دلته قانوني چارچوبونه، لګاونډیانو سره دوه اړخیز تعاملات او ډېر نور فاکتورونه شته چې هغه تجارت یا هم د دغه بزګرو ژوند اغېزمنوي. حکومت مکلف دی او یا هم د اساسي دنده ده تر څو د ټولو فاکتورونو په پام کې نیولو سره داسې شرایط رامنځته کړي چې تر څو بزګر وکړی شي خپل محصولات نورو نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي. له همدې کبله اړتیا ده حکومت نه یوازې دا چې زیربنا او بدیلو کښتونو ته پام وکړي، بلکې په قانوني دوه اړخیزو نړیوالو اړیکو کې دغه برخې ته پام وکړي تر څو دا تشه چې تر اوسه پورې شتون لري حل شي. او په راتلونکي کې که موږ مثلا د نورو برخو باندې کار کوو، حداقل د ګاونډیانو سره د تجارت په پوله باندې اوختل او نور میکانیزمونه د خنډ لامل ونه ګرځي.
په مرکه کې مو واوریدل چې تحلیلګران وایي افغانستان د ظرفیتونو د نشتوالي له امله د اقلیمي بدلون په برخه کې له مرستو محروم شوی دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریف یار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجه باندې او همدارنګه د جلدي تخریشات، یعنی د پوټکي کې چیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره تچي یا پوټکي کې وینه موجوده وي یا وینه انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مساعدي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکوي، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په ویروسونو باکتریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دې ته مساعدي کې چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې ننګیالی د یوه شتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې مرکه ور استولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي شو چې ننګیالی ته به خپله لور ورکوي، خو ویې ویل چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې یې زوی له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپله لور ننګیالی ته ور نه کړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانوي مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل ملما څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی میلمانه زمونږ سترګې او لیمې بس نو څه پوښتنه به وکړو
حاجی صاحب اسلام خانه ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده خو موږ یوه خبره کوله
خدای دې خیر کی سم ویل
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو
یار صمد خانه که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو
موږ راغلي یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو
ښه دا خبره ده
هو اشرف جان ډېر ښه زلمی دی انشاءالله چې لور به دې ډېر نیکمرغه ژوند ولري څه دې پکې وویل
نه پوهېږم چې څه ووایم
متل دی چې وایي پر ښو تلوار او په بدو تعمل دا یو د خیر کار دی که زما منې نو په دې کار کې ځنډ مه کوه
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده نو باید څه فکر ورباندې وکړو
هېڅ فکر ته حاجت نشته په هلک کې ویل نشته
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی
خپل هلک څه کار کوي
هلک هم تجارت کوي
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم
د څه شي مشوره کوي هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی د ولور غم یې مه کوه هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو کور موټر سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي دا دی شل لکه افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو
پیسې موږ ته مهمې نه دي زه خپلو په پیسو نه کوم وایي سلا د میړو هنر دی زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم
ښه سمه ده
مورې ته یو بل ګیلاس چای هم راواچوه چې ډېر خوند یې وکړه دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی
زویه تازه د سفره راغلې ستړی یې ځکه چای خوند درکوي ها دا دی چای به در واچو
ننګیالیا بچیه ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل څنګه شو تا یې نور معلومات وکړل
هو ما یې پوره معلومات وکړل
ښه نو څنګه دې خوښه ده ګلالۍ ورکړو که نه
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ دا کورنۍ ټوله د نشه یي موادو قاچاقبران دي د هلک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی
درواغ وایي ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی
خیر دی پلار به یې قاچاقبر وي زوی خو به یې نه وي قاچاقبر
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشه یي موادو قاچاق کوي
قاچاق یې موږ څه کوو زویه ښې ډېرې پیسې لري نجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه
مورې ته ولې سر نه خلاصې ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بر کړي وو پولیس یې ډزې ورباندې وکړې هلک ټپي شو خو په منډې ځان له پولیسه خلاص کړه
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو توکل په خدای ښه ماړه او شتمن خلک دي ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو یو چارک سره زر په غاړه وو زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي
مورې دا چې سبا لږ بندې شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي تر دې خو دا ښځه چې پر کور ناستی
وا ښځې ننګیالۍ سمه خبره کوي ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو ځوانان خو لږ نه دي هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو ه
هو پلاره زما نظر خو دا دی چې نه یې ورکوو
زه هم وایم چې نه یې ورکوو
مورې ستا څنګه خوښه ده
زویه زما هم دا ستا خبره خوښه شوه خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو
ښه نو چې داسې ده زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه بیا مه راځئ
دا زادی رادیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
بنی